یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. حکومت د طالبانو د احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافی نه دي. په هلمند کې د جګړې د قربانیانو یادګارونه نندارې ته وړاندې شول. نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یوه لویه غونډه لغوه کړې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیانو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. او نن به د ترکیې په آیا صوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. پوره خبرونه. نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې په دې بحث کیږي چې سیمه ایز اتصال او په تیره بیا د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. دې غونډې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد خبری وکړي. غونډه په آنلاین بڼه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې او پر خلیلزاد سربیره په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران پکې برخه اخلي. ښاغلی خلیلزاد په تیره چنګاښ میاشت کې منځنۍ آسیا ته سفر کړی و او هغه مهال یې پر ټویټر لیکلی و چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. تمه ده سبا له ترکیې د 1200 نورو هغو افغانانو مړي افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. دا خبره په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وکړه. خغلی خنجانی وی تروسه پوری دو درش جسدونه تثبیت شوی چې افغانان دی. لدی دو درشو کسانو موږ په دوو پروازونو کې و مړي تروسه کابل ته انتقال کړي او نن شپه به 12 نور مړي هم ولیږدول شي چې سبا به افغانستان ته ورسیږي. د جون په 20مه د ترکیې په وان ښار کې په یوه بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول ایران روان شي او چې کښته ډوبه شو. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د مړیو د تثبیت او لټون عملیات روان دي او وی ریزي چې په کښته کې د کښته د ډوبېدو په دې پیښه کې به نور افغانان هم مړه شوي وي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارګزي ازادي راډیو ته وکړه.
و نفر د دې سپلیس وشتلی وژلې دي او یو ولس نور زخمیان کړی دي. چې د دې څخه وروسته امریکایي ځواکونه ورغلي هلته هوایي برید هم ترسره کړی دي پر دوی باندې چې د دوی شل تنه په هوایي برید کې وژل شوي دي.
د بارګزي په خبره له طالبانو سره په نښته کې دوه پولیس هم وژل شوي او شپږ نورې ټپیان دي. د کندهار له معروف د نښتو دا خبره داسې وخت رسیږي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو که څه هم د دې تازه نښتو او وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي ځواکونه یې مخکې تورن کړي وو چې یو نیم وخت له دوی سره له کړې ژمنې اوښتې دي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. امریکایي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافروړونکو الوتکې مخه ونیوله. تر دې مخکې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې د دې لپاره چې الوتکه ټکر نشي نو ایراني پیلوټ ناڅاپه خپل الوتکه وګرځوله چې له امله یې یو شمېر مسافر په الوتکه کې ټپیان شول. د امریکا مرکزي قوماندانۍ چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عملیات څاري وایي اف 15 جنگي الوتکې د ایران د ماهان هوایي چلند یوه مسافروړونکو الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 1000 متره واټن وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دښته کې یوه وړه اډه لري. دا سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویان بل اربن وویل د ایراني الوتکې بصري معاینه په تنف اډې کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره وشوه او کله چې اف 15 الوتکه ډاډه شوه چې دا الوتکه ماهان مسافروړونکې الوتکه ده بیرته ترې لرې شوه. نړیوالو څیړونکو په فرانسه کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د لوېدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې ساحوان وویشتل شوه او 168 کسان پکې ووژل شول. په وژل شویو کې ګڼ شمېر کاناډایان وو. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورد د پنجمې په ورځ وویل د پیلوټ د کابین غږ او د الوتنې په اړه ابتدایي معلومات خورا مهم دي. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت د بورډ مشر کاتي فاکس وویل په پاریس کې کارونه بشپړ شول خو لا ډېر مهم سوالونه پاتې دي چې ځواب نه دی ورته ویل شوی. کاتي فاکس دا ونه ویل چې په څېړنه کې څه معلوم شوي، خو دې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې تحقیقات باید شفاف وي او د اعتبار وړ وي. ایران د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د الوتکې د تور باکس څېړنه فرانسه وکړي. ایراني ځواکونو ویلي دوی بوئنګ 138 مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په 8 ساحوان په توغندي وشتلې ده. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و. د ترکیې یوې محکمې نږدې 6 ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دا موزیم دې په جومات بدل شي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ترکیې په دې پریکړې خواشیني ښودلې وه، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و د جولای په 24 به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. دا سبریخي چې را روان اختر به بیا اور بند اعلان شي، خو حکومت وايي یوازې 3 ورځې کافی نه دي.
له خارجانو سره چې دوی په نامه 13 کاله د افغانستان خلک ووژل، حلال یې کړل، د طالبانو جوړه شوې ده، نو د افغانانو د وژلو لپاره هیڅ ډول پلمه او توجیه پاتې نه ده.
په جګړه ځپلي هلمند کې د جنگ د قربانیانو یادګارونه او خاطرې نندارې ته وړاندې شوې. د غزړه چاو د بوره مور هم ورته راغلې وه.
یو زیم تیری بمبار کې یو زیم په مین وخته خاون مسر ما چې د تی و وشت سو په بغل کې درې شي دان می سوي فزله ټکو ټکو یو ودا نه بچی لرم د غبر سر بیري جو.
د ننګرهار په اچین او هسک مین ولسوالیو کې د بهرنیو پوځي اډې تش شوي. خلک له دې ویر لري چې پر سیمه به بیا داعش یا نور وسلوال واکمن شي.
خارجان خوتل خلکو سره تشویش ته چې د امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې د امنیت ډیر خو او دا یو کال یو دیم کال انده ډیر خوشاله یو.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په فلوریدا کې د خپل ګوند یو لوی غونډه لغوه کړې. دویم نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې د سولې له خبرو وروسته د نظام د څرنګوالي په اړه خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه را سره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې بیا اوربند اعلان کړي. له طالبانو د اوربند غوښتنه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما داسې مهال کړي چې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او د دواړو لورو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. افغان حکومت له احتمالي اوربند هرکلی کوي، خو وایي باید یوازې اختر پورې محدود نشي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره له کابله د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. دې موضوع نور جزئیات څه دي؟
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربان غوښتنه کړې، د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي که طالبان اوربان نه کوي لږ تر لږه د تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې سراسري سولې او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د دې دفتر د رسنیو او اماډیکو د دفتر رئیس رضوان مراد که څه هم د اختر په ورځو کې له احتمالي اوربان هرکلی کوي، خو وایي چې لنډمهالې اوربان نسي کولای د افغانانو درد ته دوا سي. ښاغلی مراد د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي څو سراسري سولې ته زمینه برابره سي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره چې بیا هر اختر او هر برات په سوله او پورور ولې کې ولرو، د تاوتریخوالي کمیدل او تر دومره حدا کمیدل لازمی او اساسي شرط دی چې وکول شي افغانان د اعتماد په فضا کې لیوبل سره د سولې او راتونکو په اړه خبري وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې جنگ بس کړي او بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. یونما تیر ورځ په خپل ټویټر کې د اغلی لاینز له قبل لیکلي د جګړې اړخونه دی د اختر په ورځو کې اوربان وکړي او همداشان دی له اوربان وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه نه دی ویلي چې د اختر په ورځو کې اوربند کوي کنه، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښایي له اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤل مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې احتمال شته چې طالبان د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چمتو دي چې په مشهور ډول تر اختره د افغان حکومت پاتې بندیان هم آزاد کړي. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې افغان حکومت د طالبانو د ورسپارل سوي لیست مطابق طالب زندانیان آزاد کړي. ښاغلی شاهین ویلي دي چې دغه ډله له اختر وروسته بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غوښتي چې جګړې ته د خوشي شوي طالب زندانیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. د دې شورا وین جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به جګړې کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې له امله تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره د ملکیانو د مرژوب له کچه هم لوړه سوې ده.
ډیره مننه رحمت الله افغان و چې ویلې طالبانو ته نږدې ځینې سرچینې وایي داسې ښکاري چې دغه ډله ممکن د لوی اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. افغان حکومت له دغه احتمالي هوکړې هرکلی کوي خو وایي یوازې د اختر درې ورځې کافي نه دي. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي حکومت او طالبان باید دایمي سوله وکړي. د خاطرو د صندوق په نامه یو بنیاد د سلګونو هغو کسانو د کورنیو څخه پاتې شوې خاطرې او توکي راټول کړي چې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله وژل شوي. د جګړې د قربانیانو د خاطرو او یادګارونو دغه نندارتون ته زموږ همکار الیاس دایی ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د یو وژد میس په پای کې پر سپینی ټیکې په خامک د جوړسوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکی ساعت لاس بجه او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلی او د مرمۍ او چاودنو له امله تر پارچو وتلې دي. د هلمند جګړې د قربانیانو څخه د پاتو سو توکو په دغه نندارتون کې پراته شان سړی ته د بمونو او ځانمرګو بریدونو د مهال په وینو لړلې جامې، خولی، چپلی او نور خواره‌واره توکي وریادوي.
تقریبا د اول اسکال کې چې پنجمه په دوړو شو امریکایان په ملکه وشتلې ما زخبل
په خبرګو شو. ګډ ګل احمد د سواد د زده کړې دی و چېرسیوی هغه کتاب سره راغلی دی چې د وجلسوی دولس کلن ورور میراجان څخه ورپاته دی. خپل ګل احمد هم ول اسکال وړاندې د بهرنوي ځواکونو له خوا پر ملا لومړی ټپی او ورسته دوړې پشه د کارول ویدلې. ګل احمد د خپل کوچنی ورور میراجان د هیلو پاړه چې په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی دی راته وویل.
دا کتاب ما ورته وایي دی کتی دغه سره ودی ما سره خپل په دوم سیم کې ونو. دا د سواد موزی کتاب دی، ته ما دغه به کتاب وایي نو
تر هغه وروسته چې دا شی څه بیا دا کتای چې احساس
ډیر د خوشنۍ احساس کوي. کله چې ما کتاب راوښتې د ماستر ورته درې دی نو خدای دې په داس بل مسلمان مې دا سالات نه راولې کبر ما نو دغه کتاب ما راوړې دی د یادګار د پاره ما کور کې شو. بیا دې ما وښتنه وکړه کتاب ما دې تر
د دې هیله چې شو چې جوړیږي
خو نو دا سی کې دا سی نو دا سی کې شروع ډیر سینه کې شروع نو یا به ما پښتنه وښتنه کړې زما ير ده ودا دا ارمان درلو دي چې ځای ته ځان ورسو. هر ساته چې کده خبريالي په ساته کده انجنيري په ساته کده ډاکټري په ساته کده علم په ساته کوم خپل کوشش کوي چې دا څه شی جوړ کړو. متاسفانه چې وخت یاري ورسره ونه کړو ژوند دې لاس ور.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بېساري ملکي مرګ ژوبلې لویه برخه ماشومان دي. په دغه موده کې د جګړې له امله دیرش ماشومان وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي.
دا
شاید د ناستو میندو د پاره د غم تر ټولو لوی ټغر وي. دلته په شنو چادرو او رنگارنګ پړونو کې ناستې ښځې د خپلو کورنیو د وژل سوو غړو عکسونو او جامو ته اوښکې تویوي. زول حاجه چې په روانه جګړه کې دوه زامن او خاوند وژل سوي دي وایي نامنۍ ډېرې سوي دي د یوازني ورپاته زوی پر سر بیریږي.
دوه مې زامن شیدان سوي مې خاوند یو زوی مې تقریبا بارک یو زوی مې پر مین وختې خاوند مې سر ما جده تی وویشته سو په بغل کې درې شیدان مې سوي دي په زړه ټکو ټکولو د سره موږ څه په واسه کېږي موږ غواړو چې کراري ورامې سي موږ غواړو چې د ځوانانو وینه ګیر سي موږ غواړو چې کړي اسلام اوله موږ پسې اسلام پر آرام پر کدار سي یوه دانه بچې لرم دغه پر سر بیریږو.
په هلمند کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ډېرې شمېرې پروانه څه کم یوه میاشت کې سب سوي دي. د سنگین ولسوالۍ پر ملکي میله د غبرګو چاودنو تر څنګ په واشیر ناوې نارسراج او نادلي ولسوالیو کې د ماینونو په جلا جلا چاودنو کې 50 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د ملکي تلفاتو دغه روان ناورین د بشر د حقوقو څخه د دفاع ادارې اندېښمنې کړي دي. د جګړې د قربانیانو څخه د پاتې خاطرو د صندوق په نوم د دغه پروګرام پر مخ وړونکو خاطره صفي وایي موخه د جګړې دواړو غاړو ته دا ور یادول دي چې ورونه او مرمۍ ورول ستاسو ترڅنګ نور قربانیان هم لري.
متاسفانه نوع قربانی در متوجه به حملاتی که در اینجا شده فرق میکنه که متاسفانه حملات هوایی از بمباردهای نیروهای خارجی نیروهای افغان و متاسفانه ما قسم که اطلاع داریم مدت قبل اشتباهی که نیروهای دولتی مردم ملکی متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار داده بودند و قربانیان اینجا بیش از حد است. خانم ها هست، خانواده هایی را داریم که 5 تن از اعضای خانواده خود متاسفانه از دست داده و در این ولایت ما 30 خانواده را با نمایندگی از ولایت هلمند انتخاب کردیم چون از مناطق مختلف هلمند هستند.
خاطر اول په هیواد کې د زورګونو داسو کورنوی څخه د وګړو د جلسو وګړو خاطر را ټول کړی دي چې د سولې پروانو خبرو کې خپل افکار او غوښتنو ته ځای غواړي. اوس چې د سولې د خبرو پیل ته تر بل هر وخت هیل ډیر سوي دي د جګړې دواړې غاړې لا لوړان دي خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډل عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته وشکې تویوي. محمد علی استایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په روانه میاشت کې په فلوریدا کې د جمهوری غوښتون کې ګوند لویا غونډه لغوه کړه. د دې غونډې ځای مخکې د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله له شمالي کارولینا څخه فلوریدا ته بدل شوی و. تمه دا و چې په دې غونډه کې به ټرمپ د جمهوری غوښتون کې ګوند رسمي کاندید په توګه غوره شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په متحده ایالاتو کې وروسته لدې چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4 میلیون واوخت، ولسمشر ډونالد ټرمپ په فلوریدا ایالت کې د جمهوری غوښتون کې ګوند لویا غونډه لغوه کړه. هغه وویل چې د دې غونډې د جوړولو لپاره مناسب وخت نه دی. په پام کې ده چې د جمهوری غوښتونکو ګوندي حوزې به ټرمپ په دې غونډه کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي د ګوند رسمي کاندید په توګه غوره کړي. دا غونډه را روانه میاشت د فلوریدا په جاکس ویلی ښار کې په پام کې وه. ټرمپ دا غونډه داسې مهال لغوه کوي چې په فلوریدا او د جنوب او لویدیځ په یو شمیر نورو ایالتونو کې د کورونا وبا په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې ده او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې دا لویې غونډې به په بیلابیلو مجازي لارو جوړې شي او په شمالي کارولینا کې به ښایي د اګست په 24 نیټه د ګوند ځینې حوزې لنډې غونډې جوړې کړي. ټرمپ له دې مخکې د جمهوری غوښتونکو ګوند د لویې غونډې ځای له شمالي کارولینا څخه د ټولنیز فاصلې د محدودیتونو له کبله فلوریدا ته بدل کړ. په امریکا کې پرون د جولای په 28مه د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د څه باندې 0 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو. اوس مهال په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو ټول شمیر له 1,44,000 اوښتی دی. په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسید، خو د هغو شمیرنو له مخې چې پرون پنجشنبه د جولای په 28مه اعلان شوې، د دې ناروغانو شمیر یوازې 14 ورځې وروسته له 3,000,000 څخه پرون 4,000,000 ته لوړ شو. په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې دا په نړۍ کې ساری نه لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ټوله نړۍ کې 15.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه 6,11,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
له طالبانو سره د سولې د تړون لمخې امریکایي ځواکونه روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یوه اډه په اچین او بله په هسکې مینې ولسوالۍ کې خالي شوې. سهرګل امیرزای دغلته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرني ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبی ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنگ په ډګر بدل شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینواره او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي،
مخکې ډېر جنگونو تقریبا 15 کاله شپږ کاله د جنگونو وشو، اماراتو بیا دای شو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وضعیت د ښو انګریزان رااله هغه بیز او همدارنګه ځواکونه هم ډېر شو. د امنیتي وضعیت به بیا اوس خو داسي ښه ده، خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به بیا امنیتي وضعیت خرابېږي. نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي، چک پوینټونه زیات شي، پوستې زیات شي او همدارنګه د سکیلا وسلې دو سره کومک وشي کنه، ځکه چې وسلې مغسې نه دي.
او خارجان خو تل خلکو سره تشویش شته چې دلته به امنیت بیا ته خراب شي. د خارجانو پښتون کې چې امنیت ډېر ښه او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و، او خلک بیا تشویش کوي چې دو پوتو سره به دلته وضع بیرته خراب شي. او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم کړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو وړو چې وایي په هسکه مینه او بلې په چین ولسوالۍ کې وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي په خوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت سرکونه لیدل کیږي او که افغان حکومت دغل تخپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیری له بشپړ موراله برخمن او کولای شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي، خو د پوځي چارو یو شمیر شنون کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نه د افغان اردو په دې کې شامل ده بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت وي جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پرې باندې زیاتېږي، مشکلات پرې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختې چې د چین نه او له اسکمینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ دي له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
له ننګرهاره ورځو اروزګان ته. هلته د جګړې د لومړۍ کرښې افغان سرتیري وایي که حکومت په خپل وخت مهمات ورورسوي او درنې وسلې ورکړي نو وسلوال طالبان پرې هیڅکله نشي برلاسه کېدی. شریف الله شرافت او د موضوع تفصیل.
دا وشت کلن سیب محمدی چی وفشای دا ماین پا چاودن که لمن زدلی خلا هم دا جگری پا لمری کرشکی دا وصلوالو طالبانو پر زد گوت پر ماشان است دی
دا دی مخ پا گرز والای سو نو بالا مش داغ دا دولت سوشتان چی
دا دی چی تور چپنه دربین لرن که توپک فلاس کی دی وای دای لوصلوالو طالبانو سخه دا جگری پر محال نیولی دی. سید محمد د لکیرو نژدې لسو کلن رئیس د پولیسو په لیکو کې دندې اجرا کوي. وایي که حکومت درنې وسلې په واکې ورکړي او مهمات پر وخت ورورسیږي هیڅکله به هم وسلوال طالبان ور باندې برلاسي نه سي.
دا شتاد د لری ډبی لری تاغه به تلان دي کړنی ټانجه ابلاداری وسره و او دوی ډبی ور سره شدي په ستخ په دغه باندې شتغه کې راسی و ټبا پر پټاو کې عسكر دی وسایل نه لری شمانه دی و ویني چې دغه دی ما تر روان دی د دې وسایل ورڅخه جه په زیات وخت موږ جنګر کړی لاجه د دې وسپر ته هغه د دې خپل په سلام موږ ناکام کړی دي شوا دا نه موږ پیدا کوم چې دغه کار کې دی په شلو نس کار موږ په هغه و کار کو دولت صدا غشتنه لرو چې موږ داسې نه کې وسایل
سید محمد وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان یوازې ځینی وخت د پرمختللو وسلو پرموټ پر دوی برلاسي کیږي. وحید الله بیا یو بل افغان سرتیری دی چې د کورنۍ درې غړي د وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. دی بیا پر خپل وخت د مالي امتیازاتو له نه ورکړې څخه کړیږي. وحید الله وایي که افغان دولت دوی ته پر خپل وخت مالي امتیازات ورکړي او د اولادونو د ګیډې د مړولو غم یې وخوړل سي هیڅکله به م افغان سرتیري له سنګره راکښته نه سي.
اول ځای ما په درې میاشتې معاش نه دی اخیستنی چې څلې معاش چې نه یي کومه موضوع دې نه یي برابره نو بره به څنګه کاري ستونزه خو نو خامخا نو روزانه او که بل کوم کسب خو نه شي کولی. هغه ډار دي نو چې اوس موږ ته ماس مشران ولیکي کوشش وکړي موږ ته اجازه دغه راکړي بیا کوم مشکل نه لري کارځای چې مخالفین کوم خطر نه شي کولی.
وحیدالله وایي وسلوال طالبان هر وخت د دې پر پوستو د شپې له لوري حمله کوي خو د دې سرتیري د شپنی دربین لرونکو د نه موجودیت لامل تقریبا په پټو سترګو جګړه کوي. په اورزګان ولایت کې د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیري پر داسې مهال خلکو ته د شام نیت ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په دغه ولایت او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې خپلې حملې تیزې کړې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت امنیت کمانډان دغه سرتیرو ته ډاډ ورکوي چې هیڅکله به یې حقوق تر پښو لاندې نه سي. امنیت کمانډان امل پاسوال شفیق الله سهر:
اسلحه مهمات هم لرو، فضل د خدای اسلحه هم اسلحه لرو. یو قطار زمونږ قندار کې ده چې ډېر موټر سلاګانو سره او درندې وسلې سره مهمات سره هغه هم له خیره دغه څو ورځې کې اکمالي ګرځي. نوروز دلته کاټین مهمات موږ هم لرو، مشکل د مهماتو عاشه په بخش کې مشکل هم لرو. او موضوع د سیستم د معاش ماش خطروسه چې دا زد ریم میاش راغلی ما
دا یوازې اورزګان نه دی چې سرتیرو ته د دوی په وینا پر خپل وخت حقوق نه ورکول کیږي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول شوي وو.
دولس نیمې بجې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د گاونډي هیوادونو د مهمې ونډې په اړه غونډه جوړیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د غونډې ته خبري کوي. تمه ده سبا له ترکیې د 12 نورو هغو افغانانو مړی افغانستان ته ورسیږي چې په وان ښار کې کښتۍ ډوبه شوې وه. د په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د 2 افغانانو مړی پیژندل شوی او د 2 کسانو مړی وختي کابل ته رسیدلی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي په تیره شپه په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. چارواکي د 2 پولیسو وژل کېدل هم تاییدوي. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ وویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافر وړونکې الوتکې مخه ونیوله. نړیوالو څیړونکو په فرانسا کې د هغې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه او 186 کسان پکې وژل شول. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ وشي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یوه پخوانۍ کلیسا وه چې موزیم ترې جوړ شوی و او د ترکیې د حکومت د پریکړې له مخې په جومات بدل شو.
د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر صاحب عبدالله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو آیا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غر کړه، په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي، د غوڅاغبرو سره دې نه ځي. نو بدیله لار کمه ده محترمو صاحبانو، ستاسو څخه دا سوال کوم، یو بدیله لار تاسې درې سره خولیه داسې راوښایي چې دغه بدیله لار مو ځای کړې ده. باره د افغانان دلته خپل کار او خپل مصروفیت کوي. نو دا هره ورځ چې جنازې راځي د دې څه داسې معلومیږي محترمو چې و تاسو ته د افغانانو مرګ او غرقېده کومه ارزښت نه لري، خپلې څوکۍ به تاسو ته ارزښت لري. ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د شرم خبره ده. او تاسو چې دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته کار زمینه برابره کوي، که نه یې خلک بیخي پر سر راغلي دي، بیخي اخرې درجې ته باره صبر او حوصله د خلکو ختمه ده. طالبانو تاسو بیا خدای راولي کومه برنامه لرئ؟ څه د بې کاره خلکو لپاره کومه برنامه چې لرئ؟ څه چې هماغه رامخته کوي وکیلانو تاسو یې رامخته کوي پر چوکیو ناست نو باره به دا خلک تر کومه صبر کوي، تر کومه به حوصله کوي؟ طارق احمد هم د هرات
زه د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان تر لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بېځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمي چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلک دي. هر غریب چې ولایت ته لاړ شي، اریزه وکړي یا کوم بل ځای ته لاړ شي، ولا کې په کرول کې عسکر پرېږي دي، ولا کې دننه سي منصب پېژني، بس دغه غټ خلک پیسې اخلي. دغه مصرف ټول بې ځایه ده. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته خپل پیغامونه راولېږئ، او کچیرې تاسو د افغان بي سیم کارت کاروئ کولای شئ 903 شمیرې ته راته ایس ایم اسونه راولېږئ. موږ به مو په خبرونه کې وخت په کتو ایس ایم اسونه هم درته خبرو کړو. اوس هم ورزود 19 بحث 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او اوسنی حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم، د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي، له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوري نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عذرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي راپیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی ښول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دوو لسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی، نو یو بل کولای سي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن په دې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام تلابي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملي او همدارنګ د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وژدمحاله سول راسي. موږ امیدوار یو چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع وه. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، نو ټینګار ولې کوي؟ ولې بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي؟ قریشي صاحب،
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازع یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسه شي او امارات حاکم شي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوري د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوی. زه فکر کوم چې هغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په زمین کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه ته ژمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکی له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عذرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څومره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهانی ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي. که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده کې خدا غشته. متاسفانه چې هغه نشته، مداخله به خېډې ریدي که امریکا ده که روسیه ده که د همسایګانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی آخرنۍ خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سړی غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع ورسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع ورسره ومني.
خوشاغلی شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړې ده او اوس هم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده، که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل باسته، اما که داسې د افغانانو پر ځایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خو د جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عذرا اصغری عمده اندیښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ور توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به په خپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نه شي. اکثریت زموږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نه شي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقی قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق باندې دي.
ښاغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو دا اندیښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې تاریخي تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمېر تش په نوم فعالان چې په تیر نولس کلن نظام کې د پردیو هیوادونو د پروژو او پروسو مخته وړونکي دي او تل یې د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنې وکړي چې په روانه جګړه کې 15 شپږ اولادونه هتا الله سور کړي، کورونه ړنګ شوي دي، کونډې شوي، بوري شوي دي، نه هغه ښځې چې په داسې یوه جامه کې له اروپایي او غربي هیوادونو راغلي چې حتی له هغې جامې سره هم خپلو کلو ته د شرم نسي تللی.
میرمن عذرا اصغری، ښاغلی شینواری ستاسو د نظر خلاف ښکاري. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرحې په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشي کولای چې د 14 کالو مخکې مسایل په نننۍ عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په المان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعض مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعضی وقت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکولی د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دی.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي، اصلاحات به راځي، تغییرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی کله چې طالبان هم دا درک کوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني؟ دوی چنګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع څرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هره برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې ته ورته د افغانستان حکومت به هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکراتو کې هغه لوری بریالی کیږي چې په خبرو کې د مذاکراتو پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر دا اوسه لا هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلوم دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه را څرګندیږي چې د دایمي اوربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې شي دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې شي دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیوالې ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته به رسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټه پروژې وګورو یا غټه زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یواز نه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوزو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کېدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو هم زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپلو لاسته راوړنو ډیرې خبرې کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، پخوای هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې، هم د هغه شوزو او نجونو ته حق نه ورکول چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. د هغه موضوع ده چې لا هم نړیواله ټولنه نه ورسره مني. نو طالبان ولې پر امارات ټینګار کوي؟ اولی فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي.
طالبان یو ایدئولوژیک حرکت دی او د یوې ایدئولوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامي مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کوم مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړي دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپلې سرې کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشي کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني، آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خو دواړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي. لومړی مسله ده، او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده، او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوي، مذاکرات شوي تقریبا یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کې مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي او توافق ته برسیږي، او دغه توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څام شغلی شینوري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرښه په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکو سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ شغلی شمال
مخ کې دین چې بحث وشي باید اول د سیستم او دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناس تک وشي یو بل موضوعات واوري شاید په ډیرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکونه شو خوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډیری موضوعګانې دې حل کیږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کینی سره مخامخ خبرې ته کینی، نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاست چې بعض موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمې ته پلان سوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوی نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکراتو وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کیږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلل خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایلو باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړی ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو له شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابان یو پایل ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه وجديږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتې شو کبه د سولې په ترڅ کې سولې راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبري شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصلي خبري وسي او تر څو ښه او اغیزناک پایله ورکړي.
خیر الله شنواره، استاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمت کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې امارات غوښتنه ده، خو سره کرښه هیڅ کله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره شغل شمال اول گذار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی. اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څیړي یا کوم برخه دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساس یو سیستم ورته جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جلب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک ده چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل راضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرښه یا دې خاطر روان ده. ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې جوازی وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي. یوازنی دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه، خو په هر ملک باندې تیری کول د هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نه شي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقا محمد قریشی مخکې یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوری زیاته ګټه کوي چې له قوي دریځه رامخکې کیږي. له څو اونیو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل روان دي. داسې اندېښنې شته چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای له دې سره کم سي، ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غواړي چې خپل لګښتونه وسپموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنګیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري؟
طبعا پراتلون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیزه ونډه لري، که هغه سیاسي ونډه ده، که نوري د دولت په کچه څوکې دي، او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی. د افغانستان د خلکو هم همدا خوښه ده چې طالبان د اصولو سره سم په ملي امنیتي ځواک کې یوځای شي، ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې ښه وروزل شي نو طبعا به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت، افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي، او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغېزناک تمام شي. خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي. خو دلته یو بل تشویش شته، هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی، تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سی یو شی شته که یا نو. دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سی مسایلو پر وړاندې خنډ شي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای شي. که دا کار وسی زه فکر کوم کوم پاموړ خند بنل لري، ځکه هغه د بیا دغه مسله چې مطرح کیږي نو پر اړخیزه توګه باید طالبان د نظام له ساسي کچې نیولې به تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای شي او خپل وانډه واخلي.
شغلی شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي. دغه هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده؟
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي، یو ضعیف ملک واوسي، تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي. نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري، یو سالم سیستم ونه لري، قوي نظام ونه لري. نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي.
شغل شمال نو ستاو سرډاډ دغه دی چې اوسنۍ جمهوری نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي.
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوری نظام یا دیموکراسي باندې باورمن دي. نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هر څه همدسه هم چاوي هم شاید دغه ترجمه وسی چې هماسه دیموکراسي نظام رامنځته کی او د دیموکراسي پرانا کې هغه ټول اتباع او ټول وګړو ته خپل حقوقات ورسوي. نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلوي وسی.
میرمن عزرا اصغری وبخشی چې په ځند تاسو ترازم، ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی؟
دیو ایدئال حکومت لپاره نظر مې دادې چې هغه همسایګون چې فعلاً مداخله لري چې موږ نشو کولای د دوی نظام خلاص کو، که هر حکومت راشي همدغه همسایګون مداخله کی کوي، مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري، نه د سولې لپاره دوه مخې دی پاکستان، په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي. نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي، مخصوصا اول قدرتونه روسیه او امریکا، یو منظم سیمینارونه د جوړ کې، کانفرنسونه د ورکې، د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو ونډه دي پکې، او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد د وضع کې چې هیڅوک ونشي کولی دغې نه سرغړونه وکړي. بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري، که دا حکومت دی، که طالبان دي، که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي، دا ټول پکې شریک شي که وکولی شو د دغه جنجال نه ځان خلاص.
پتلو تلو کی عبدالستار شمال، لتاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې یاست، له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري؟
زه وروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوري نظام نه ملاتړ کوم، او همدې په خاطر باندې چې دوی کې د خلکو ګټې خوندي دي، ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده. نو کولای شو چې دیموکراسي ده د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي، هغه ولس ته خپل حق ورسیږي.
عبدالستار شمال، له تاسو مننه. د پروګرام لاوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شیبې را سره واورید. د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال اقا محمد قریشي، په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری او په کابل کې خیرالله شینوار چې د طالبانو په اړه زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای په امان.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث